السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوه چې ترشنه آسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې سوې ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې تر سخت اورښت وروسته د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې درې وړې نجونې مړې سوي دي. په کونړ کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې یوه کارکوونکې احسان الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویلي دغه چت سهار وختي درې بجې پرېوتی چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د بېلابېلو پیښو په نتیجه کې د مړو شمېر 168 کسانو ته رسېدلی دی. نن او سبا هم د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اورښتونو اټکل سوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونه پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یوه تنظیمونکي عبدالله احسان ازادي راډیو ته ویلي د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم، تحصیل او کار حق دې نه ځینې اخیستل کیږي. د لاریون برخوالو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې برخه کې دې پڅ چلند نه کوي، بلکې خپل دریځ دې قاطع او روښانه کړي. دا لاریون داسې وخت کې دی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پرون شنبه غیر دولتي پوهنتونونو ته هم امر وکړ چې د کانکور په راروانو ازموینو کې د نجونو او ښځو ته د ګډون حق نه ورکوي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی. تیره میاشت ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع سوې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګېد. د اروزګان ولایت په چورې ولسوالۍ کې د یوه ځوان د ځان وژنې خبر ورکول سوی دی. د اروزګان لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون ناوخته په جنوبي قلعه عراق سیمه کې سوې ده. ویل سوي دغه ځوان ځان د کلاشینکوف په ډزو سخت ټپي کړی، وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د طالبانو د والي ویان وایي د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په سیمه کې ځینو کسانو ویلي دغه ځوان وروسته له هغې ځان وژنه وکړه چې د ترلور د تپې نکاح نه کړی سوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یوه پله څخه د یوه بس موټر د لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سول. یوه چارواکي نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. د بلوچستان د لسبیکو ولسوالۍ یوه لوړ رتبه چارواکي حمزه انجم د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویلي درې کسان ژغورل سوي او په بس کې 48 کسان سپاره وو. د ده په وینا بس د یوه پله له ستون سره ولګېد چې وروسته له خپل مسیر څخه واوښت. په پاکستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو علت د ټرافیکي قوانینو نه رعایت، د خوندیتوب کمزوري تدابیر او د چلوونکو بې احتیاطي شول سوی ده. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لېږدونکو بې پیلوټ الوتکو تېره شپه په اصفهان کې د ایران یوه دفاعي فابریکه ویشتلې ده او څه ناڅه یې زیانمنه کړې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې د ایران حکومت له سیمه ییز او نړیوال کړکیچ سره لاس او ګرېوان دی. د ایران دفاع وزارت په دې باب معلومات نه دي ورکړي چې په دې حمله کې د چا د لاس لرلو شک کېږي، خو وایي دا د بې پیلوټ الوتکو ناکامه حمله وه چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. حمله داسې وخت سوي چې پرون شنبه د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې د تیلو په یوه چڼځای کې اور ولګېد. په دې اور لګېدنې کې هم د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په همدې آذربایجان غربي ولایت کې پرون شنبه ناوخته یوې زلزلې لږ تر لږه درې کسان مړه، تر 1600 زیات نور کسان ټپیان کړل، دغه راز ځینو کورونو ته یې زیانونه واړول. د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مهرلا کړ چې د یهودانو له یوه عبادت ځای څخه د باندې یې د جمعې په ورځ اووه کسان په ډزو سره ووژل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د وژنو تر هغې پیښو وروسته د چټک اقدام ژمنه وکړه. په اوو وژل سوو کسانو کې یو 14 کلن ماشوم هم شامل دی. د وژنو دا پیښه د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هالوکاست د یاد په ورځ وسوه چې په نړیواله سطحه وغندل سوه. له دې سره په سیمې کې د کړکیچ د لا زیاتېدو بیره اوج ته ورسېده. بلخوا په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکې اونۍ مصر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو د 2021م د اگست په 15مه د کابل او نورو ولایتونو لنیول وروسته ټول بندیان خوشی کړل، خو په تیرو 1521 ورځو یا په یو کال او څه باندې 15 میاشتو کې تقریبا د تیر نظام د شلو کلونو د بندیانو دوه برابره کسان بندیان کړی دي. د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس محمد یوسف مستری دیوی رادیو ته ویلي چې دوی له وخت رسیدو وروسته 15,000 بندیان خوشی کړي، خو له وخت رسیدو راوروسته 9,000 تنه بندیان کړي دي. په دې بندیانو کې تر 1,000 سلطنو ډیرې ښځې دي. طالبان وایي په دې کسانو کې سیاسي بندیان نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو، سیاستوالو، پخوانیو پوځیانو او د مدني فعالانو د نیونو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. پر دې سربیره طالبان د ځینو جرمونو په خاطر تورنو کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکوي. په دې سزاو کې د لاس پرې کول، په درو وهل او قصاص شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور لمخې طالبانو تر اوسه پورې تر سلو ډیر شزي او سړي په عام محضر کې په درو وهلي او دوه تنه د قتل په تور اعدام کړي دي. د بشری حقوقو د فعالانو په وینا طالبانو ځینې کسانو ته د موسیقي د اوریدو په خاطر هم سزا ورکړي چې د دنیا په هیڅ ځای کې جرم نه ګڼل کیږي، بلکې ډاکټران او ارواپوهان اوریدو ته خلک هڅوي. د بشری حقوقو د آسیا څنګ مشر پیټر ریشیا ګاسمن وای په داسې وړو مسایلو چې جرم هم نه ګڼل کیږي لکه موسیقي چاته سزا ورکول د انسان سپکاوی دی او په نړیوالو قوانینو کې جواز نشته. په روانه خبرونه کې په دې شخیجو چې آیا د طالبانو په واکمنۍ کې جرمونه زیات شوي که دوی د جرمونو په وړاندې مبارزه سخته کړې ده، او یا دوی د موسیقي په شان په نه جرمونو خلک نیسي او بندیانوي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی ویاند او کمیشنر شکر الله مشکور، د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصبا، او همداراز په لندن کې حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مشکور صاحب، ستاسو نظر څه دی په څه کم یو نیم کال کې د دومرو کسانو نیول د څه شي ښکارندوی کوي؟ جرمونه زیات شوي دي او که طالبان د جرمونو په وړاندې په مبارزه کې ډېر جدي دي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او ستاسو قدرمنو میلمنو ته وړاندې کوم. د جرایمو په تړاو باید داسې موضوعاتو ته توجه وشي چې ولې جرایم زیاتیږي. اصلا په خپله جرم یو یو اجتماعي پدیده ده چې د جرایمو د عواملو په څیړلو باندې سړی کولی شي ووایي چې ولې جرایم تر دې کچې زیات شوي دي. لکه څنګه چې تاسو هم وویلې چې د بندیانو دوه برابره شتون، متاسفانه دا د دې ښکارندوی دی چې سره له دې چې په دې کې سیاسي بندیان هم نشته، ټول هماغه خلک دي چې په عادي مسایلو بندیان شوي دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې طالبان ډیر زیات یا موجوده حکومت ډیر زیات فعال دي. دا په دې معنی ده چې ټولنه کې خلک د مختلفو عواملو له امله، که هغه اقتصادی عوامل دی، که هغه اجتماعی عوامل دی، هغه روانشناسی او روانی عوامل دی، دغه عوامل له عمله خلق بالاخره یو حالت ته مخ کی. البته دا به بیل بحث چې څرنګه د جرم او د مجرم او د مجازات او مسائل باندې څېړنه وشي، ولې په کل کې مسله دا ده چې جرم د ټولنې د واقعیتونو لمخه جرایم څخه انکار نشي کېدلی. ولی کله چې موږ وایو چې مجازات باید د ټولنیزو ارزښتونو ملاتړ لزان سره ولري، دا په دې معنی ده چې په هر عادي موضوع کې سړی ته جرم نشي ورکول، جزا نشي ورکول کېدی. په هر هغه موضوع کې چې هغه کله چې مونږ او تاسو د قانوني له نظره وایو چې جرم تعریف ترازو جرم دی یو کړنې دی یو عمل په کولو او یا په نه کولو سره چې په قانون کې ورته مجازات تعین شوی وي. کچیر په قانون کې ورته مجازات نه تعین شوی او په هغه مسالو باندې سړی څوک بندي کوي او هغه غواړي چې د هغه ازادي سل کې دا بیله موضوع ده. او همدارنګه بل مهمه مسله دا ده د جرم او د جزا په مسایلو کې چې کله یو سړی غواړي چې مجرم یا خدای نه مجرم معرفي شي هغه خو مراحل کېدای شي دوران په خبرو کې چې له مجنون او له متهم او له مجرم سره چې په کومه مرحله کې سړی ته څوک مجرم ویلی شي. مهمه مسله په دې کې دا ده چې یو سړی اصلا قوانین هم دا خبره کوي په کوم دلیل سره یو څوک نیول کیږي او د هغه ازادي سلب کیږي او په دغه جریان د بررسۍ د دغه موضوع کې څومره د مظلوم یا د متهم هغه حقوق په نظر کې نیول شوی دي. زما له نظره په دې ورستیو کې متاسفانه طالبانو د حاکمیت سره معمولا په دغه مراحل کې د متهم حقوق چې هغه هم بشري حقوق دي او هم اسلام ورته ورکړي دي او د عادلانه محاکم یو اصل دی تر ډیره پورې نه مراد
شي. او ډیره مننه سلامت اوسه مشکور صاحب. هم دغه پښتنه غواړم چې له شاغل مسبات څخه هم وکم. مسبات صاحب ستاسو نظر څه دی؟ جرمونه ډیر شوی دی، البته د جرمونو مسله هم په یوه حساب باندې کېدای شي غیر منطقي نه وي، ځکه چې په افغانستان کې فقر زیات شوی دی، نیستي ډیره ده، کاروبار نشته. آیا جرمونه ډیر شوی دی ځکه د بندیانو شمیر طالبانو زیات کړی دی او که داسې نظر هم شته چې هغوی په ډیرو وړو مسایلو په نه جرمونو هم خلک نیسي؟ مس پاسب
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د بحث درنو غدون کوون کو میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه مني کی هیلی وړاندې کوم.
سلامات
ښه لکه څنګه چې موږ دروند میلمانو باندې بحث وکړ، جرم دی او پدیدې اجتماعي پدیدې ترنوان داندې په هر ټولنه کې لدیر په خوانه شتون درلود او لدین وروسته به هم شتون لري. خو اغه اومداستونځه په افغانستان کې دا شول چې د غلړۍ تقریبا د خپل محبوس هات سره مخامخ ده. په دې معنی هغه مجرمین چې په تیر نظام کې د قوانینو پر بنسټ د لاري بندیان شوی ول، د ویل را فکسر ټول خوش شول او بیرته په ایواز کې په داسې حال کې چې د منګشتن نظام د حقوقي اړخه د نه مشروعیت سره مخامخ ده. په دې معنی چې د موږ قضا مستقل نه ده، قاضي مسلکی قاضیان نه دي اکثرا او ترڅنګ قوانین شتون نه لري، یعنی د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې کله چې موږ د جزا د کود بحث کوو یا د اساسي قانون بحث کوو نو هغه ټول په جمهوریت په نظام کې تعریف شوی قوانین ول. نو لدی موارد په نظر کې هغه جرایم چې
یعنی تاسو وایئ چې لامدی کبل ډیر کسان نیول شوی دی او یا جرمونه زیات شوی دی،
نو یو دلیل همدا کې دی چې ځکه په تیر کې د پرنسپ د قانونیت د جرایمو د جزا په کود کې تعریف شوی ولا، یعنی جرایم مشخص کړي او هغه ته مجازات او ټول پروسیجر مشخص او لکه اوس مثلا د موسیقي او یاد اوریدلو او یا دې تاوار ته مواردو کې چې جرم نه ګڼل کیږي د خلکو نیول په خپل سر باندې توقيف یا مثلا مونږ ولیدل چې خبرنګاران ونیول شول، سیاسون ونیول شول، نیول کیږي دا اوس هم دا په دې معنی دا ځکه چې دوی یو ستاندارد نه لري، یو اساسي قانون چتر لاندې نظام تعریف شوی نه ده. هر یو ځان ته د خپل حاکمیت چلی یو دا د عمل شوی ده چې د مجرمینو تعداد زیات شي. نو دلته عادلانه والی د پروسې ډیره مهمه ده. د 40 میلیونو خلکو په مقابل کې د 15000 یا 10000 کسانو بندیان مسله غیر طبیعي موضوع نه ده، خو دا چې د دوی د غلړۍ د نیول نه نیولې تر محاکمه او تر زندان کېدو پورې په کم لړۍ په کم میکانیزم په کم قوانینو مختزي د غستون ده نن سبا
البته دا هم باید په نظر کې ونیسو چې صرف یو نیم کال دوی د حکومت وسی
یقینا اوس مهمه مسله دا ده چې که هر څومره وخت تیریږي مهمه سیستم ده او میکانیزم ده اوسنۍ قضا په کوم موارد چې دوی مختزي دی افغانستان د خلکو د ضرورت پر بنسټ نه ده ګوري د جزا موضوع د اجتماعي قرارداد تر عنوان د اصل کې د خلکو غوښتنه ده کله چې د کود د جزا یا د قانون د جزا بحث مطرح کیږي نو بیا البته په تعزیری مواردو کې بیا خلک په خپل وایي چې مونږه مثلا دغه عمل جرم ګڼو او دې ته باید مجازات په نظر کې ونیول شي ځکه ټولنې د اصلاح لپاره د مسکونیت لپاره اوس دغه موارد نشته داسې څه چې دوی د قانوني لحاظ باندې او عمل ته د پرنسپ د قانونیت ورکړي او په زمین کې هغه تعریف چې د جرم لپاره په جزا په کود کې راغلی ده چې اجرا یا امتناع د یو عمل نه او په هغه صورت کې چې درې ګونه عناصر په نظر کې ونیول شي دا په نظر کې نه نیول کېږي د عادلانه محکمې موضوع مطرح ده او دې کې ډېر اساسي حقوق دي چې هغه هم په شریعت کې دي او هم په موضوع قوانینو کې هغه ټول نقصیږي په دغه نړۍ لړۍ کې نو دا یو عامل ده چې
ډېر مننه سلامت اوسه مس با صاحب مارج صاحب تاسو مرکلی وایم شاغل مس با اشاره وکړه چې په افغانستان کې مدون قوانین نشته ممکن د کونر طالب ډیر تنگ نظر نه وي سی هغه یو چاته د موسیقي دی اوریدو په خاطر سزا ورنکړي لکه ممکن د زابل د طالب نظر بل څه وي فکر نکوي چې دا ډول مسائل هم سبب کیږي چې چیرته چې قانون نوی اساسي قانون اصلا موجود نوی نو هلته هر څوک په هر څه نیول کېدای شي او دې شي ممکن مرسته کړي وي چې ډیر خلک په لند وخت کې بندیان شي
مننه تاسو ته لیکم کران ته در نوم ملمنو ته سبب بس کوم سره دی اوریدونکو لیدونکو سلامونه احترام
سلامات اوسه
دا حقوق تعریف موږ تاسو به تر پیګو یو سره موازین او مقررات چې د نظم د ټولنې لپاره جوړیږي نظم چې بیا دولتي نظم د ټولنیز نظم د ټول پدې کې راځي سیستم پدې کې راځي بیا یو سره حقوقي نظام دی په دنیا کې حقوقي نظامونه معمولا په دنیا کې درې ډوله تعریف شوي تثبیت شوي دي یو رومن جرمني سیستم ده یو کامن لا سیستم د عربي قضایي ورته وایي او یو بیا شرعي ده چې تر چا دیار دین په شریعت په بنیاد باندې یو څه قانون کوي منبع د حقوقي د افغانستان درې شیان ده یو قانون ده یو حرف تعامل ده او بلې بیا فقه ده یا فقه نفي ده معمولا دا اخیستل دي په قوانینو کې بیا نو جزایی قوانینو مدني قوانینو اخلاقي قوانین دا د اساسه او بس جدا ده دا په کې راغښتي دي مرجع معلومه دي مثلا پراست ټول کې اساسي قانون ده اساسي قانون نه بیا نور قوانین تاسو جوړيږي په دغه اساسي قانون مرجع معلومه ده لوی جرګه ده د قوانینو معلومه ده پارلمان ده بیا د زی اصول ته مقررات ته ضوابط ته لوایته په اساسه د مراتب دي هرم د تشکیلاتی د ادارات
بله
مرکزی او داخلي پر صورت مند دي راول شرعي قانون ته بخره غوړم دا رابسو از لاندې خبره دا مجرم څوک ده جرم
بله
په ټولنه کې لومړی مکه سره قانون جوړي د نظم د جامع ده په دلته اعمال تصدیق کیږي چې کوم اعمال خلاف د قانون ده اول جرم تشریکی قانون ته او اعمال تشریکی دغه پر بنیاد ورته قانون جوړیږي د طبیعت د سپیتی په ټولنه کې دغه عمل که څوک کوي نقض د قانون ده که جزایی ده که مدني ده که نور دي او دغه عمل نه ده کله ته وایي څوک که څوک نه کوي بیا دې ته سزا او ته ټاکل کیږي مدني یا سوال الله سزاګانې معلوم دي جزایی معلوم دي معمولا جزا بیا کسان ورکی چې هغه ورچاولری اهلیت لري پولری محاکم محاکم ممن آزاد محاکم اوس راځو ته د سعود سعود مختنه په
بله
دوه رقم حالات باز ټولنه کې کیږي لکه دا په افغانستان کې چې اوس کیږي او مکه جمهوریت کې یو فرا قانوني خبر ده یو لا قانوني ده فا فرا قانونی هغه ځکه قانون سته کوڅو کې نه تطبیقي ما کې مسلې دلته زورواکه براغي پولیس په پسرک باندې ولاړو خلاف دی وسنامه د عسکري او خلاف دی قانون چې وزارت ماربي خلاف دی ټول پلان ته پخو تونې ولې وای وای زورواکه چې جوړم به یو کوم محکمې ته چانه سو بولای
bale
یو د لا قانون دی لا قانون اساسا قانون نه ودلته په هوا کې سیاسي یا موضوعي قانون موضوعي چې بیا دا په دوه سو تقسیمي یا موضوعي او شرعي موضوعي قانون چې موجود نه وي
یعنی دا اوسنی حالت لا قانوني ده
اوس لا قانون ده بلکې قانون نشته ګوره که شریعت قانون وایي چې سته د شریعت منبع معلومه دي آیات شریف ده د کلام الله احادیث ده اجماع ده قیاس دا ته وسوګه راسم تاسو ګور طالبان په خپل منځ کې د شریعت باندې اتفاق نه لري یو وای مثلا موږ د سیاسي وزارت خارجي راپور ته کې وای تعلیم په خز اعلی کو انجلی فرض ده وزیر د تاسو تعلیم راځي وای نه دا مباح ده بل راپور ته کې وای قط نه شي نه ده حق نه لري سره کور وزیر خز یا په کور یا په ګور
یواسې دا مثلا نه ده چې ډېری نور خبرې دي چې په وسنی اثر کې شته چې په شریعت کې نشته مثلا د ترافیکو قانون چیرته شته که یو څوک په موټر بووي یا ټکر کوي یا د انټرنیټ مسائل دي د کاپی رایټ قانون ده داسې سلګونه او زرګونه نورې مسلې شته چې هغه خو په شریعت کې نشته او یو قانون ته ضرورت شته
دا خو خیر دا برتو عزت ترتیب او تنظیم کې او فتوا به او جواب ورکوي کومه مسله ده تر ازله چین سره پالزی دی امو کې نف قرارداد کړي او ما ته وایي د ما شریعت قانون د بل قانون نه منم شیر مسلمان ده تر ازله مون ته وایي چې زله نړۍ سره تعامل کو تعامل خو بیا له رسمیت په ځانو فرق کوي تعامل خدای دې څلور میلیون هفته در کوم ورس فلانه مړ ک فلانه د څه کوي
bale sir
خبره دې کې چې دا تعامل هم څه کې رابط ساتي
bale
او د ډیپلوماټیک اصول چې په 1985 کال کې په ویانا شکاکو کې جوړ شوی دی دا د شټول مسلمانان وو دا د ملګرو ملتونو سازمان یو څلور درې نوي هواد چالته یو په دنیا کې اوس روان نوي هواد رسمیت او خودګردان حساب کوي 215 دا ټول مسلمانان دي هو 500 هواد مسلمانان
bale sir
په کوم کې نور مسایل شته نو دا د وسته اصول جوړې کنه جوړې چې خلکو سره رابطه ساتي راکړه واکو کې تجارت وکي مایدې سر لاسی کې تړلو لاسی کې
bale sir ډیر مننه
یو خبر وروستی په نړیواله کچه باندې اصول مقررات یا اعلامیې یا کنوانسیونونه یا څه جوړیږي هغوی دا سنجش کوي د ټولې دنیا عرف تعامل او مذاهب عقیدې او ادیان په نظر کې نیسي ځکه تاسو یو ګورئ تر اوسه پورې چې کوم اصول په دنیا کې جوړ شوي خصوصا د فرانسې انقلاب راډي خواته ولا سونا ته هم کانا دي خواته چې هغه جامع اصول جوړ شول یو پټاکر کې نه دي ایله ته دا چې ټول دي سنجي ګوي ورسره
ډیر مننه سلامات اوسې
اخري موسیقي یو څوک جزاور کې ته قانون جوړ کړ قانون کوه چې داری ته جوړم دا کنه دا او کوه چې نه شریعت کې نه څه خواسته ته دي ټولې وانه شپې له هغه وانه سات بن عبدي چنګوته چنګه غاو او دا خپل حضور علي سلام اجازه ورکړم په غزا کې هم په نکاح کې
bale
نو هم څنګه کیاس کوای چې نه شرایط فرقې خوغه وکه ته اوس کریم نه پرده مسواک خوغه په اوخ کړته نو ته څنګه د مبا
دلته بیا په لو ته کې ګرځي او bale دا نشي کېدای چې
دا خلاف ده کنه دا په اوله دوره کې د موسیقي وسایل ماتول تلویزیون دې ماتول موبایل کې ماتاو نرخ په تلویزیون کې ناشته شریعت تغیر وکړي
bale ډیر مننه وخت بغواړي سیده سلامت اوسه مارج سب کور ودان سلامت اوسه بیا هم نوبت در رسیږي د فیسبوک لری او شمیر بلکې ډیر شمیر اوریدونکو مو نظرونه څرګند کړی دی او څو بول ولما او بیا به د ملمنو نظر وغوړو اختر محمد کلیوال لیکلی دی همدا یو خبره بسته چې لویر دلته هم څنګه شامل کړي کبیر محمدی لیکلی طالبان په وړو خبرو لکه ماشوم خلق وهی او زوروی عبدالحی افغان لیکي ډیر ش نظام دی بالکل ملامت ندی جرمونه زیات شوی دی حاجی ګل حیدری لیکلی دی په دې بندیانو کې ترنیمای زیات د تیر نظام عسكر دی چې په یو بل پلمانی ول شوی دی ادریس ګلاب اتل لیکلی دی جرمونه نه دي زیات شوي بلکې جرمونه کم شوي دي، خو برعکس اماراتیان خپل پخوانی مخالفین د جمهوریت ساتونکو نظامیان مامورین ټول مجرمین ګڼي او بندیانوي. مشکور صاحب د دې وروستۍ خبرې په ارتباط کې تاسو نظر څرګند کړئ. حیدری صاحب هم دا خبره کړې ده و طالبان د پخوانی حکومت نظامیان امنیتی ځواکونه دا ډیر بندیان کړی دی یا بندیانوي، دا خبر څومره حقیقت لري؟
متاسفانه د هغه راپورونو او د هغه اسناد او شواهد لمخه چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته رسیږي، دغه موضوع تر ډیره پورې حقیقت لري. د عفو مسله تر ډیره پورې اس تش په نامه عفو ده. د پخوانی نظام چارواکي، د خصوصا امنیتي چارواکي او هغه څوک چې په امنیتي لیکو کې وو، کغه وزارت دفاع د وزارت داخله یا امنیتي ملکي ول، هغه په یو ډول نه یو ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، خلاف د کرامت د انساني چې دا په شرع کې او په نړیوالو قوانینو کې هیڅ ځای نه لري، تعذیبونه او جزاګانې ورکول کیږي او حتی تر ډیره پورې په مرموزه توګه وژل کیږي. تاسو په جریان کې یاست چې په هر ورځ کې د ډیرو خلکو د وژل د جسدونو د پیدا کېدو مسله مطرح کیږي. دا اکثرا د تیر پخواني نظام کارمندان دي. دا په دې معنی ده چې متاسفانه طالبان د انساني کرامت خلاف اعمال هم ترسره کوي، چې د انساني کرامت خلاف اعمال نه په مذهبي یا په دینی لحاظ جواز لري او نه هم په نړیوالو قانونو کې د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه او نورو کنوانسیونونو کې جواز لري. نو په همدې لحاظ باندې د عفو مسله تش په نامه موضوع ده او دوی دغه میکانیزم، دغه سیستم تر ډیره پورې پر مخ وړي. یوه بله مسله چې ډیره مهمه ده د جرمونو په تړاو دلته بحث کوو، هغه دا ده چې دغه د جرایمو او مجرم ته د جزا ورکولو مسله چې کومه ده، دا د شرایط او حالاتو پورې تړلې. مونږ چیرې یو مثلث په نظر کې ونیسو چې د جزا قانون او د حقوق جزا چې دوستانو په بحثو کې تر بحث لاندې نیول کیږي، هغه دا ده چې جرم، مجرم او مجازات.
بله،
کچیرې په شرع کې دا خبره هم کوي، وایي کچیرې یو سړی له فقر او لستۍ نه غلا کوي، نو دلته مجرم په اصل کې دا مجرم نه دی، مجرم هغه حاکم دی، ځکه چې دې سړی حق خوړلی دی. متاسفانه موجوده حاکم دې ته توجه نه کوي او د خپل سلیقو له مخې خلکو ته هغه ډول جزاګانې ټاکي. ګوري چې کله موږ او تاسو وایو چې د جرم جزا په قانون کې باید تثبیت وي، دا دې قانون درې ټکي باید واضح کړی وي. اول دا دی چې په قانون کې په صراحت سره واضح شوی وي چې دغه عمل جرم دی. په قانون کې په صراحت سره دغه عمل د دغه جرمي عمل لپاره مجازات ټاکلې وي، او همدارنګه په قانون کې په صراحت سره د دغه موضوع ته د رسیدګۍ مرجع معلوم کړې وي. اوس خو د طالبانو د حوزې امر په خپل قاضي دی، د طالبانو د استخباراتو رئیس په خپل قاضي دی، هر څه په خپل سر کې. بل مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې د جرمونو د تناسب مسله ده. د جرم او د جزا تناسب چې دا په اسلام کې په نړیوالو قوانینو کې او د بشري حقوقو په قوانینو کې ډیر زیات اهمیت لري. دلته په عادي موضوع باندې یو سړی وشتل کیږي او په مرمۍ وشتل کیږي، خو کچیر د طالبانو په لګو کې یو څوک د چا په عزت باندې، د چا په حیا باندې تیری کوي، د چا په کور باندې حمله کوي، یا حتی د چا په چا باندې جنسي تجاوزونه کوي، هغه باندې هیڅ جرم نشته. خو کچیر یو څوک د پخوانی نظام او د پخوانی حکومت سرتیری وي، هغه هم د دې مستحق دی چې دا باید په مرمۍ وشتل شي او دا د دومره شکنجه شي، حتی د شکنجې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دې وروستیو کې موږ او تاسو د دې ټولو مسایلو اسناد او شواهد د ټولو سره شته دي. مطمئنه چې رسنۍ سره شته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته هم په مستند ډول رسیږي چې د عادي موضوع په تړاو تر دې کې چې پورې خلک شکنجه کیږي چې بل اخر خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ټول د دې ښکارندوی دی چې متاسفانه طالبان یا حاکم ډله د اسلامي اصول له مخې هم د متهم یا 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 د متهم هغه هغه حقوق ته درناوی نه کوي، هغه جزاګان چې د اسلام چې د انساني کرامت خلاف وي، چې دا په ټولو نړیوالو قوانینو کې دا خلاف د انساني کرامت جزاګان دا په خپل جرم دی، دوی په خپل داسې کړنې کوي چې په دغه مرحله کې د دوی کړنې خپل جرم دی. په دغه لحاظ باندې مونږ دا نشو منل چې دغه خلک چې په زندانونو کې دا پراته دي دا به ټول مجرمین وي. کله چې مونږ دغه سکو دا په دې معنا چې ډیر بې ګناه.
بله، ډیر مننه مشکور صاحب. سلامت اوسې کور ودان. موږ ډیره هڅه وکړه چې طالبانو ته هم بلنه ورکړو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوسې تکرار خبري شي.
او اوریدونکو هم تیار لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو.
تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسې همدرد صاحب لغمانه.
مننه خیر وسې. د ما خدغه نظر د ساروان سه محترم کنه سه د منګا د ما په یاد پنځه سالوي کال د ما عمر ده، د ما په یاد سره د سه قانون ما په افغانستان کې ونلې د سیاغه بقا لرودلی یا غ خلاف دله نه لرودلی کنه. هر وخت چې په وینم نو د منګو حکومت او قانون دوا یو خلاف ډله لري شاو سره جنگي نه زه دروایم چې اوسنۍ حکومت هم کنه سي مطلب بقای پکار وی کنه د دې باید د سیاو قانون جوړ کی چې هغه ټول سیاسي ډلو ته کنه سیاسوک دی سیاسي غني هغه غزان سره کی او کني غني هغه غیر سیاسي اعلان کی او په ټول شریکه یو قانون جوړ کی کنه نو هغه قانون بلک بقا ولري. دا هو تر ډیره باکا ګوره امریکا غونډه نړیواله سطح باندې خلک شاته ولاړول، هغه هم شل کاله باکا وکړله. نو قانون خود سي نه سي پلس پنځه کاله کې قانون هم بدل شي، خلک هم بدل شي، حکومت هم بدل شي. نو زه دا وایم چې باید د ټول افغانستان سیاستمداران راټول شي او په دې متفق شي د دې نړیوالو له رسمیت نه دی اول خپل یو قانون جوړ کړي کنه سي افغانستان ولسم دې.
ډیره مننه همدرد صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسې کور دی ودان. بل اوریدونکو هم درو تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
او من الله ته مدا ویله محمد ابي احمدي مولای ته بغلان محترم تاسو مې مدل د چې بغر دوسه د دې چې برک خبرې کوي نه افغانستان کې خو لکه همدرد صاحب ویل دا شل کله ډیر یعنی مخاله تیر شه تقریبا شخصي د
متاسفانه فکر کوم چې د واتس اپ لاري مو تماس
نیولی تقریبا سره د پزا کې ګرځي
ستاسو خبرې ډېرې واضح نشوې متاسفانه. که دوباره کوشش وکړي شبوي.
ازادي رادیو یو شکل نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه راپورونه مرکې او شننې له ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقی ته مو هم ډیره ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 او 25 مترو اوریدلای شي.
لمړی شاغله مصباح تاسو دی همدرد صاحب په خبرو څه تفسیر لري؟ دی وایي چې په افغانستان کې پرلپسي حکومتونه بدلیږي او باید د طالبانو اوسنۍ حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي، چې بقا ولري او همیشه بدل نشي. که څم قوانین خو همیشه بدلیږي، یعنی اصلاحات پکې راځي، تغییرات پکې راځي، زیاتونی پکې کیږي، لیکن یو داسې اساسي قانون چې هغه پاتې وي او که حکومتونه هم بدلیږي خو قانون موجود وي. مهرباني.
دا ډیره مهمه مسله ده. ګوره افغانستان سل کاله کیږي چې په مدونه توګه قوانین د اساسي قانون قوانینو پر بنسټ لري. امان الله خان په وخت کې 1902 کال کې نظام نامه جوړه شوله او د دې منابع اندغه شریعت و عرف او د روان حالاتونه قانون جوړ کړ. داود نادر خان په وخت کې هم تعدیلات پکې راغله، زهیر خان بل اخره تر ډیر لسود بوت هم کال پوری چې اتم یا اخرینه اساسي قانون و. قوانین په ټوله کې خصوصا د 1920 کال اساسي قانون په ستانډردونو برابر و. د قواو د تفکیک، د چکاو د بالانس موضوع، د وګړي اساسي حقوق، نهادونه او دا ټول موارد په کې په ډېر مشخصه توګه حتی د منطقې په سطح باندې آزاد او دیموکرات قانون و. خو ستونزه په عمل کې و، ستونزه په ارادو کې و چې د نظامونو لخوا نه د قانون په تطبیق کې ستونزه وله. یعنی په دې معنا چې کله چې موږ د قانون بحث کوو په ټوله کې د موږ قوانین هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ول، ځکه تیر نظام کې ډېرې نیوکې همدا ولې چې مثلا اساسي قانون یا اوس هم چې دغه نظام کې اساسي قانون شتون نه لري او د اکثر د طالبانو استدلال هم دغه ده چې موږ مستقیمه د شریعت او د قرآن نه احکام را اخلو چې هغه ډېره سخته موضوع ده. دا یو بحث ده. بله بحثی د همدرد صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله، یعنی اوس د طالبان کینی په لومړي قدم کې د یو قانون جوړ کړي، هدف یې دلته د ما په آند اساسي قانون ده، یعنی تر څو پورې دغلته ملي مشروعیت مسله هم دلته مطرح کیږي. دوی چې دا د امارت ادعا هم کوي دغه ادعای سمه نه ده، دا خو یوه سیاسي ګروه به جنګي ډلې تبدیل شو، حاکمیت ونی او بالاخره ټول نظام ترلاسه کړ، ولې داسې یو میکانیزم چې د دوی د خلکو په واسطه باندې مشروعیت رامنځته شي نشته. اوس د اساسي قانون ته
مسباسب اصلي خبره خدام ده چې د خلکو مسله که بیخي پریږدو، حتی د دوی لپاره اوس رئیس الوزرا څه صلاحیت لري؟ کوم داسې صلاحیت دی لري چې هغه امیر نه لري یا نور چارواکی نه لري او دی لري؟ څوک وزیر ټاکي، څوک رئیس الوزرا ټاکي؟ په دې برخه کې د دوی په خپل فکر کوم چې له یو ګونګ حالت سره مخامخ دي.
ګوري دا د منګ نیوکه په حقیقت کې د دوی د تداوم لپاره دی، خو ستونزه دا ده چې دغه مر فکر نشته له دوی سره. کله چې دوی دغه نظام تر لاسه ک دوی د حکومتداري لپاره اصلا برنامه نه لري، لاوسم نه لري، نو اوس د اندې لپاره موږ په دوی اتهام دا کوو چې دوی په بنیادی توګه غواړي دغه افغانستان کې د دولتداري او حکومتداري او د قانونمندۍ مسائل په ټوله کې د وګړو د اساسي حقوقو مسائل په ټوله کې لمنځه بوزي. پرته له هغې اساسي قانون بل شی نه ده. اساسي قانون کې ډیره مهمه مسله د قدرت د انتقال موضوع ده. اوس خو دلته مسله ده، مثلا امیر المؤمنین د امیر المؤمنین باندې که خدای نه خواسته څه چل کیږي، بیا به د دې په عوض کې څوک راځي؟ اوس د دې تر څنګه د قدرت د تقسیم موضوع ده. یعنی قدرت په دې شته و نظامونو کې، خصوصا د درې څلور پیړیو کې چې د نړۍ په سطح باندې د مونتسکیو او د نورو په نظریاتو چې دغه د درې ګونو قواو او د قدرت د چکو بالانس مسله مطرح شوې، دا د لپاره چې په خلکو ظلم ونشي. د عام وګړي اصلي اساس کم تعریف چې په نړیواله سطح دولت ته ورکړل شوی ده، خلق دی چې یو دولت تعریف یو اصلي موضوع ده، چې خلق دی او بیا حاکمیت ده او بیا قلمرو ده. نو اوس داسې نظامونه باید رامنځته شي چې دغه خلک بیرته متضرر نه شي، او دغه شته نظام کې خو ټول ضرر خلکو ته رسېدلی ده په دې مواردو کې. نو د نظام تعریف د دوی لپاره د دوی د بقا په معنا ده. مشکل دا ده چې دوی دغه ذهنیت داسې برین واش شوي دي چې کله د قانون مسله د اساسي قانون موضوع ورته مطرح کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا ګویا کفري مسایل دي، دا د شریعت سره په ټکر کې دي. په داسې حال کې چې په تیر نظام کې هیڅ داسې قانون نه و چې د شریعت سره په ټکر کې و. اساسي قانون په درېیمه ماده کې په واضح توګه ویلي ول چې هر هغه احکام چې د شریعت سره په ټکر کې هغه ټول نه منل کیږي. یعنی نو عمده ستونزه همدغه ده چې دوی د قانون په نشتون کې همدغه عامل شو چې موږ د حقوقي بحران سره مخامخ یو. په تیره کې یو راپور خپور شوی ده چې په دې راپور کې په واضحه توګه ویل شوي دي چې دغه قضا څارنوالي او یا مدافع وکیلان چې اصلي رکن دی او محاکمې لپاره ده، دا استقلالیت نه لري، مسلکي مختنزي او حقوقی بحران دلته ده، او دا طبعا سیاسی بحران، اقتصادی او په ټوله کې چې وضعیت سره موږ مخامخ یو. عمده دلیل هم دغه ده چې موږ اساسي قانون نه لرو چې دغه پر بنسټ باندې تضمینونه په ملي سطح په نړیواله سطح رامنځته شي، شفافیت، مشروعیت او ټول هغه موارد چې یو وګړی د دې احساس وکړي چې زه مسؤلیت لرم او په یو خاوره کې ژوند کوم، یا مثلا سرمایه گذاران راشي پانګونه وکړي، دا د دې ورته ټول موارد یوازې په اساسي قانون باندې حلیږي. نو اساس د موضوع نشته ده، په فروعاتو کې اوس هر فرع چې تغییر پکې راځي که هغه د ښځو د کار او د تحصیل موضوع ده، که هغه د زندانیان او د بیعدالتۍ ده، که هغه هغه کسان چې پخوانی مامورین چې قاضي او څارنوال پولیس په دې شمول باندې بندیان کیږي په خپل سر باندې او د دوی په حق کې ظلم کیږي، د دې لپاره نو هیڅ تضمین نشته ده. او د ادعاګانې چې د بیرته طالبان لخوا کیږي دا د منلو وړ نه دي، کم ډاډ چې ورکول کیږي ځکه چې ستاندردونه نشته دي چې څوک په باندې باور وکړي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. مارج صاحب، طالبان خپل حکومت سرپرست یا موقت حکومت بولي، کلی نه بولي، کلی یادوي پاولو کې خو دا خبره ډېره کوله، وزیرانو ته بیم سرپرست ویل. ستاسو په نظر یو حکومت څومره وخت باید سرپرست وي؟
ګوره، دا خپل حکومت خو صحیح دی او یو بخش دی، وایي دولت چې مثلا درې عنصر لري، حاکمیت، قلمرو، یا دا په درې قواو تقسیمیږي، اجرائیه او مقننه او قضایه. دا شکل دی داری او رژیم دی سیاسي او ساختار دولتي به فرق کوي. نو دا کیدای شي دا کوم مشکل نسته، دوام ورکي، دوام ورنکي. اما
یعنی اصلی سوال زمام داو دا چې دوی قانون نه لري، قانون نه جوړوي، شاید هم له دې سره ارتباط ولري چې تر اوسه پورې دوی اداره موقته ده، او کله چې دایمي حکومت جوړو بیا به ممکن قانون هم لري، قانون به جوړوي.
نه ګوره، دلته خبره مسؤلیت ده. اوس به قانون د کار او استخدام د مامورین کې د سرپرست وزیر دنده مشخصه ده. حتی لنډه وایم، د ازل او د نسل یو مامور واک نه لري. بیا دا څنګه انکشافي بودیجه تطبیقی، څنګه پلانونه مخې ته بیایي، بیا څنګه روان د اجراات د لایحې په مطابق باندې مخې ته بیایي، څنګه کوی سي؟ موږ راځو بیرته په د وزیر باندې غږیږو. دا کابینه چا جوړه کړه؟ دا اول کې په کوم اساس جوړه شوه؟ ملایبت الله خو وروسته راغی. ملایبت الله واک او اختیار هم په قانون کې تضید سوی نه ده، نه د ملا سند ته سوی ده، څنګه سیاداوري وسوله. دغه نظام خپله ګوره، تاسو وخت د قضا خبره وکړه، امیر المؤمنین چې دوی ورته وایي طالب، رئیس الوزرا طالب، اوس راځو سلسله د مراتب تر رایي، وزیر د عدلی یا قاضي القضات طالب، پولیس چې ولاړ دلته چې مجرم رانیسي طالب، زندان ته چې بیا یې هغه ته طالب، مستنطق طالب، قاضي طالب. نو عدالت څه رقم کوي؟ دا خو دا رقم نه کیسه، دا رقم چې ټول یو ګروه یو ډله خلک ناست دي، یو نفر باندې چار څو، دا خو دا معنا لري چې په زوراور باندې کار څه وسوله، څو غږ نشي ورته کولی، کمزور نیسته، پ حدود هم تطبیق او تعزیرات هم تطبیق او څه پرې کوه. او داسې مرجان بیا په افغانستان کې سیستم د ثلاثه د محکمو ده، ابتدایه ده، مرافعت او تمیز ده. دوی فرق تاسې حداقل وکړئ چې څوک حق د اپیل ولري، مرافعت طلب کوسي کنه، اصناف ته خلاړ سي باید، ځکه که قناعت نه لري. دلته خو د زور ده چې بس کومه سزا ته ورکړله، شریعت نو بس ټاک دې نه وله ده چې بس همدا سوله خلا په شریعت کې، غیر د شرعي قانون تر څنګه تاسې ورشي خو مطالعه ورته وکړه، سقاوت و توالیت و ولایت و نظم دسپلین د حضرت عمر فاروق د نور په وخت جوړېده، قانون اصول ته جوړ کړی و. بله خبره، په خو وختو کې بیا کمیسیون د اساسي قانون د پلي کولو د څار کمیسیون و، یا په درې کې به ورته ویل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسي. دلته خو اصلا قانون نشته. راو دلته چې د اعتاد د ثواب پوښتنه په مطابق دوی چې نه غواړي نړۍ تم ځان عیار کړي، د نړۍ شرایط ومني، حداقل ترحم په دې ملت باندې وکړي، انزوانه ځان خلاص کړي، دوی دغه د اداري سیستمونه چې په یو ډول نه بیایي هغه مشروعیت له ملت نه اخلي. دا معنی دا ده خو ملا ناست ملا وړتیا د ادارې نه لري که روابط د نړۍ سره سول بل ستاسو، دا خو بیا کار غواړي، کار کې خو بیا دلته مجبور وړتیا ولري، ملت باید ولري، چې دا نهشته بیا نه خو وزارت درنه لاړ، خلک د پورې خاندې نه شي کولی بیا په نړیواله کچه خو بهنهسي که نهسي صدالو کښې خبرې وکړي.
بله،
دلته خو نړیوال موازین د اصول دي، هغه خو
ډېره مننه،
بنیاد منه تانه هغه غواړي.
مننه، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ مارج صاحب، بیا هم درځو کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ،
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
سلامت اوسه. بیا هم دې اوریدونکو څو پیغامونه لولم چې د فیسبوک لاره راستولې دي. د سیر احمد مظلوم یار لیکلی وای په خو به چې چا جرم وکړ په پیسو به خوشی کیدو، خو اوس دا خبرې نشته. شهزاد سمیم لیکلی اوس ډیر بندیان د غلا او نشئی توکو په جرم نیول کیږي. خلقی سرتیری لیکلی باور وکړي چې ټول د جمهوریت ملاتړي بندیان کړی دي. حاجی قسیم نیازی لیکلی طالبان د لوی او واړه جرم توپیر نشي کولای. سعادت کلیوال کښلی داسې حکومت نشته چې هلته بندیان نه وي، که جرم نه وي نو قانون به نه جوړېدو. او یو بل اوریدونکی رحمت الله آغا کښلی دی د طالبانو د بندیانو شمیر ښه در معلوم دی، نه پوهېږم چې موږ ته لیکي او که زموږ میلمنو ته یې دا لیکلی دی. وایي دا شل کاله افغانان په ناحقه بندیانو، هغه مو ولې نه یادول؟ حال دا ده چې زه خو فکر کوم چې موږ به که زموږ سایت هم مراجعه وکړي د ازادي راډیو، نو موږ به په ځلونو ځلونو د باګرام او پلوچرخي د بندیانو یادونه کړې وي. له ښاغلي مشکور څخه به وپوښتم چې تاسې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وایاند او کمیشنر وي، آیا د جمهوري نظام په وخت مو د بندیانو مشکلات مطرح کول او که مو نه مطرح کول؟ که اوس یوازې دا خبره مطرح کیږي.
مننه کوم. کله چې موږ او تاسې خبره د قانون او د مجرم بحث کو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو له عمده وظایفو هم دا و چې د اصول محاکمات مدني د تطبیق څخه تر لاول څخه تر اخره پورې، حتی د جرم په مجرم باندې د جزا د انفاس تر مرحله پورې هم دغه ټوله مرحله موږ څارله، او په هر مرحله کې د متهمانو حقوق موږ د هغوی د حقوقو څخه دفاع کړې. حتی کله کله به د جمهوریت ځینو دوستانو به موږ ته ویل چې تاسې د مجرمینو دفاع کوئ. مجرم هم په اصل کې د نړیوالو قوانینو له مخې او د اسلام او د ټولو ادیانو په چوکاټ کې مجرم هم یو ډول حقوق لري. که چیرې د مجرم یا د متهم یا د مظلوم له هر حقوق څخه سرغړونه وشي، په اصل کې بل جرم واقع شوی دی. ځکه کله چې موږ او تاسو وایو چې په د عدالت تطبیق، یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې په اسلام کې هم دا خبره کوي او په ټول نړیوال قوانینو کې چې د جزا تطبیق باید د مجرم څخه د انتقام اخیستنه نه وي، بلکې د هغه اصلاح وي. او په زمن کې د جزا تطبیق د ټولنې عامه ګټو د ساتنې لپاره وي ترڅو عدالت تطبیق شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تیر جمهوریت نظام کې هم تر ډیره پورې د متهمینو او د حتی د مجرمینو د حقوقو څخه هغه حقوق چې دوی ته قوانین ورکړي، او خوشبختانه مخکې جناب مصباح صاحب ویل موږ ډیر ښه قوانین درلودل چې په ټولو مسایلو کې د هر چا حقوق تر ډیره پورې خوندي وو. دا چې د قوانینو د نه تطبیق مسله کیږي، د کې شک نشته چې کله موږ وایو چې خپل جرم شتون لري، په دې معنی چې د قوانینو نه تطبیق په خپل هم یو ډول جرم دی. موږ په ټولو مراجعو کې چې هلته د سلب ازادۍ مراجعې وي، خپل نمائندگان درلودل، موږ په دایمي او متواتر ډول سره هلته موږ نظارت کوو، د محاکم او لجریان څخه مو نظارت کوو، د اقامه د دعوات چې هلته سارنوال مسائل مطرح کوي د هغې څخه مو نظارت کوو. متهمین او 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 مظنونین به د وکیل دعوا څخه نیولې د هغه حقوق ټول تر ډیره پورې موږ هڅه کوله چې په عدلي او قضایي ارګانونو باندې دا ومنو، چې او تر ډیره پورې دا پروسیجر داسې و چې کله د نظارت مسله کیږي او کله د محکمې علني بودن، کله چې محکمه علني شي هلته که څوک د متهم حقوق تلف کوي هلته واضح کیږي، هیڅوک د حقوق نشي تلف کولی. په دې حاکمیت کې متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې د محکمې له اول څخه تر اخره پورې دغه مراحل ټول علني نه دي. د په افغانستان کې د حقوقدانانو یا د مدافع وکیلانو اتحادیه موجوده وه، متاسفانه هغه اوس خپل شتون له هیواد څخه د باندې اعلانوي. دا په دې معنی چې مظلومین یا د وکیل مدافع ته لاسرسی نه لري چې دا یو ډیر مهم اصل دی. کله چې وکیل مدافع ته سړی لاسرسی ونه لري دا په دې معنا چې د یو ځپل شوي کس په توګه د قانون یا د محکمې یا د قاضي په وړاندې ودرېدل دې کې شک نشته دی چې دلته قاضي اشتباه کوي، قاضي د خپل فورس څخه یا د خپل موقف څخه سوء استفاده کوي عدالت تر پښو لاندې کېږي. موږ چې کله وایو چې د قانون تطبیق او اصل کې قانون هم په همدې خاطر جوړیږي چې د ټولنې نظم تامین کړي او بالاخره عدالت تامین کړي. چې کله موږ وایو د عدالت د آسماني ادیانو یو اصل هم عدالت تامین دی. چې کله الله جل جلاله وایي چې ليقوم الناس بالقسط، کله چې موږ الله جل جلاله وایي چې موږ پیغمبران په دې خاطر را لېږلي دي چې هغه خلکو ته د عدالت په تامین باندې عمل وکړي. زمونږ هم غوښتنه دا ده چې په مجرم باندې د قانون په تطبیقونکي باندې، د قانون په عملي کوونکي باندې، لکه څنګه چې جناب په قضایه قوه کې او په قانون قوه کې په ټول کې عدالت تامین شي او هر خپل سر تطبیقوي یا عدالت تر پښو لاندې کوي، هغه په خپله جرم کوي او په خپله د جرم. بله مهمه مسله چې غواړم په لنډو کې ورته جناب سروان کچیر مون غواړو کې یو چا باندې قانون تطبیق کو په دې خاطر نه کوو چې هغه بیرته یو قوي او متکرر مجرم راوباسو. تاسو وګورئ کله چې یو سړی په غیر عادلانه توګه په سلیقوي ډول سره هغه مجازات کیږي، هغه زندان ته ځي، د هغه حقوق تلف کیږي، کله چې هغه بیرته خوشی کیږي هغه عقدوي رامنځته کیږي او بل اخره د لا قوي جرمونو لپاره هغه تصمیم نیسي. نو په کار دا ده چې عدالت تطبیق شي. چې کله عدالت تطبیق شي ټولنه هم د عدالت تطبیق څخه حمایت کوي، فقه، شریعت او اسلام هم د عدالت تامین څخه حمایت کوي او نړیوال قوانین هم د قانون د
مننه سلامت اوسه. مشکور صاحب، ډیرو اوریدونکو مو د فیسبوک لاله هم د قانون موضوع ته اشاره کړې ده. مثلا کلیوالي کلی د مشکل ده چې دلته جرم او سزا شته خو قانون نشته. کومه د قانون بل اوریدونکو مو اعظم افغان لیکلي دي وایي د قانون نه موجودیت د سبب دی چې کم جرم لرونکي او زیات جرم لرونکي یو شان قید تیر کړي. او یو بل اوریدون کې اسد افغان بیا لیکلی دی وای زما خپل رور له طالبانو سره بندي دی، پوره یو کال وشو په دې یو کال بند کې صرف یو واری مخامخ مجور سره ملاقات کړی دی. له بندي سره انساني چلند د په وینا نه کیږي او بندي ته خپل حق نه ورکول کیږي، خو بیا هم طالبان ځان ته مسلمانان وای. پم دې اړه شغله پاسې تاسو نظر څرګند کړئ. ما هغه داده چې داسې اداوښته چې طالبان په بندیخانو کې له بندیانو سره بد سلوک کوي، خواړه پوره نه ورکوي، اته دی وهلو ټکولو اداوې هم کیږي، دا څومره دقیقې دي اداوې؟
دې کې زه فکر کوم چې تر دې راهده به دا ځکه دقیق وي، یو خو طالبانو په تیر 15 کلنه دوره کې چې حاکمیت درلوده لدې میتود نه استفاده کوله په عملی لحاظ. لبل اړخه کله چې ستانډردونه شتون ونه لري، قوانین ته دوی اطاعت مثلا مطرح نه وسی، د بیان ازادي باندې محدودیت راشي، اطلاعات ته د لاسرسي موضوع حق باندې محدودیت وزشي، نو بیا داسې تورونه موږ لګور باندې د خلکو خبرې بیا سمې دي، شکنجه داسې حال کې دوی د شکنجه په واسطه باندې اقرار او اعتراف له مجرم نه اخلي چې هم په شرعي لحاظ او هم د موضوع قوانینو پر بنسټ باندې شکنجه ممنوع ده، کرامت انساني یو اصل ده چې په نظر کې ونیول شي، براءت الذمه اصلي حالت ده، مګم دا چې د عدلي صلاح محکمې په واسطه باندې یو څوک مجرم ثابت شي، عادلانه محاکمه یو اصل ده. دا په دې معنا چې دا ټول د یو مجرم د متهم د نیولونه تر تطبیق د حکم پورې دا ټول په نوښته شوی توګه اجرات جزایی قانون په 302 شپې تو ماده کې په دې مسایل باندې بحث کړی ده. 302 یا ماده کې همدغه رقم نور قوانین دي د جزا کود دا ټول موارد مشخصه کړی دي. اوس د یو کال لپاره په توقیف کې مثلا د توقیف موضوع په تیر کود د جزا کود کې 15 ورځې ولا نهایت هغه په 15 نور خو ځپې دای 15 ورځې پورې به تمدید دي. نو یو کال چې یو څوک به سرنوشت پاتې کیږي دا ګوري هغه مسله ده چې د بګرام په زندان کې 15 کال شاوخوا دوی به سرنوشت پاتې ول او دا یو عامل شو چې د دې د تحریک را قوی شو طالبان را قوی شو ځکه چې هلته دغه بی عدالتي په تیر نظام کې کیدی او موږ په دې باندې تل غوونه اوچت کړی ول خو دوی اوس غواړي عین موضوع دی او یو کس په واره کې مثلا نفر نیول کیږي څلور میاشتې شپږ میاشتې دوه میاشتې هر وخت بیرته خوشی کیږي هیڅ موضوع سره نشته ده دا په قانوني لحاظ باندې دغه خپل سر توقيف دغه جرم ده
بله.
یعنی دوی باید خپل تر
مافي ډېره مننه بله ډېره مننه سلامت اوسه مس با صاحب ډاکټر صاحب سعیدی صلاح الدین سعیدی همدا اوس شیبال استودیو سره وصل شو فکر کوم چې په وخت کې ستیر وطن شوي و تاسو ټلیفون ته جواب ور نه وایو نو خو په هر حال سعیدی صاحب وخت ډیر پات نه دی تاسو څخه زما پوښتنه ده چې اصلا جرم څه دی او چیشته موږ جرم وایلې شو
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنو اوریدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم جرم په قانون کې د هغه کار نه کول چې قانون منع کړی دی او یا د هغه کار کول چې قانون منع کړی دی د درجه بندی لحاظ قباحت جناح جنایت دی او په مجموعي لحاظ
ډاکټر صاحب اوس خو په افغانستان کې قانون نشته دی طالبان وایي چې دوی شریعت عملی کوي او د شریعت په اساس باندې خلکو ته سزا ورکوي کې د شریعت له نظرې تعریف کې شریعت چیشته جرم وایي اوس یو چاته بله مهرباني
په دنیا کې درې ستر حقوقي سیستمونه دي کانتیننتل لا چې په اروپا او سکاتلند کې دي کیس لا یا کامن لا چې په انګلند کې دي او اسلامیک لا چې په اسلامي هوادو کې دي د دې دریو حقوقي سیستمونو پر بنیاد باندې انسان هغه وخت مؤاخذه کېدلی شي چې د هغه قانون مدون قانون پر بنیاد مؤاخذه کېدلی شي چې مخکې د ماین تخلف نه یا مخکې د ماین حالت نه هغه قانون نافذ ووسی کچیرته یو سلسله بی خبر احساساتی ځوانان مې مؤاخذه نکی د اسلامیک لا په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته هغه څه چې طالبان او یو شمیر د قانون نه بی خبر افراد تاکید کوي چې موږ په افغانستان کې اسلامي شریعت تطبیقو د اسلام د شریعت منابع څلور دي قران ان کریم سنت رسول الله اجماع د امت او قیاس ده په دې مورد کې د علماو شخصي پتاواوي د مجتهدینو شخصي پتاواوي شته چې په لسهاو باندې دي هغه ادعا چې طالبان کوي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو دا به معنا په د مفهوم ده چې د اسلام شریعت په مختلفو مواردو کې مجتهدین مختلف
ډیره مننه سلامت اوسه کورودان ډاکټر صاحب سعیدی متاسفانه چې نور وخت نه لرو سلامت اوسئ ډیر زیاته مننه همدارس د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی وایند او کمیشنر شکر الله مشکور د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصبا او په لندن کې حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارض څخه ډیر مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی
شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی صدق دی خدای بولم توبه میدا صدق دی خدای بولم توبه میدا صدق دی خدای بولم توبه میدا زینه قصه ستا بنیادم نده